Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1489 هجری لمریز کال د لندې قوس د میاشتې دوهمه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 3 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوریدل چې د هلمند والی د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پر لپسې 15 ورځې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې دوام لري، طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوریدل چې د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشرانو په سوچي کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت او اپوزیسیون ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغونډ کړي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یو غونډه جوړ کړي. د پاکستاني وی محکمې حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظر بندي لري چې په ممبئی کې 2008 کال د حملو اصلي طرف بلل کیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې خپل ملاتړ په منځ کې اعلان وکړ چې خپل استفادې اوس لپاره بیرته اخلي. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یو غونډه جوړه کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. د انډونیزیا عالمانو ویلي دي چې د دې غونډې له لارې به د سیمې او نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلی په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پورز جاکارتا ته ولاړ او ټاکل شوی دی چې د شنبه پورز بیرته کابل ته ستون شي. د هلمند په ګریشکولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله 8 ماشومان ټپیان شوي دي. د هلمند والي ویان عمر زوک رسنیو ته وویل دا پېښه پرون مازدیګر ناوخته 5:30 خواته رامنځته شوه. د زوک په وینا د څلورو ماشومانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. نوموړي زیاته کړه چې دا هوان د طالبانو تر واک لاندې سیمې څخه ویشتل شوی دی. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت سرپرست وټاکل شو. د جمهوریت ریاست د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې ښاغلی عمری د باور رایې د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړ زده کړو د وزارت سرپرستو نږدې دوه اونۍ مخکې یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی روشان له سرپرستۍ لرې شوی دی. دې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویلي وو چې د روشان په تحصیلي اسنادو کې ستونزه وه. لوړو زده کړو وزارت هغه مهال دا خبره رد کړې و چې روشان له سرپرستۍ لری شوی دی. په ترکیه کې د 233 خزینه افغان پولیسو روزنه د چهارشنبه په ورځ پیل شو. دا تعلیمي دوره څلور میاشتې ده. په ترکیه کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 افغان پولیسو روزل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پلان لري چې د خزینه پولیسو شمیر 10000 ته ورسوي او تر اوسه 3000 شپږ پولیس شته. دغه شمیرې ته د رسیدو لپاره د کورنیو چارو د وزارت پلاوي ولایتونو ته سفرونه پیل کړي دي. په دې ترڅ کې پرون په خوست کې د کورنیو چارو د وزارت د پلاوي مشر غلام محمد راسخ ازادي رادیو ته وویل
کور جامعه کې پټکشي او ډاکټر ته ضرورت دی او پولیس هم ضرورت دی. بدون دی پولیس تطبیق د قانون مشکل دی.
په خوست کې شپږ خزینه پولیس شته او د تشکیلاتو له مخې 15 خزینه پولیسو ته په دې ولایت کې اړتیا شته. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظر بندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 کال د حملو اصلي طرف بلل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د حافظ سعید یو مدافع وکیل او یو څارنوال د چهارشنبه په ورځ رویټرز اژانس دا خبره وکړه او ویل چې ورسته له هغې چې د لاهور یوې محکمې د 16 نور ورځو لپاره په کور کې د هغه د نظر بندي لپاره د سیمه ییز حکومت غوښتنه رد کړه. په پام کې ده چې نوموړی نن خوشحشي. دغه اقدام به هند او د امریکا متحده ایالات دواړه په غوسه کړي. دواړو هیوادونو نوموړی په ممبئی کې په دو هوټلونو یو ریل تمځای او د یهودانو پر مرکز په خونړیو حملو کې چې د لسو وسلوالو لخوا ترسره شوي وي په لاس لرلو تورن کړی دی. نوی ډیلي اسلام آباد تورن کړی دی چې له هغه سره یې د دې حملې په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې حافظ سعید چې د جمعیت الدعوه په نوم د یوې خیریه ټولنې مشر دی ونیول شي او محاکمه شي $10 میلیون انعام ټاکلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ښه چانس شته، خو پوتین زیاته کړه چې د دې لانجې د سوله ییزې هواري لپاره د سوریې د حکومت په ګډون چې کوم لوري په دې قضیه کې ښکیل دي د هغو ټولو جوړجاړي ته اړتیا شته. پوتین دا خبرې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د غونډې په پیل کې وکړې. په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد هڅې په ختمېدو دي. د روسیې، ایران او ترکیې هڅې د منلې دي. موږ وتوانېدو چې د سوریې د ماتېدو مخه ونیسو. موږ اجازه ورنه کړه چې نړیوال ترهګر پر دې هېواد واکمنان شي او انساني ناورین رامنځته کړي. روسیا او ایران د سوریې په څه باندې شپږ کلنې جګړې کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي. ترکیه او متحده ایالاتونه بیا د یو شمېر یاغي ډلو ملاتړ کوي چې له واکه د اسد د لرې کېدو هڅې کوي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپله استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. حریری پرون له فرانسې څخه لبنان ته تر استنېدو لږ وروسته وویل:
لقد عرضت اليوم استقالتي.
ما نن خپله استعفا ښاغلي ولسمشر ته وړاندې کړه. ده د صبر غوښتنه وکړه او راته وی ویل چې استعفا را سره خوندي کړم تر څو په دې اړه نورې سلا مشورې وکړو او د استعفا پر سیاسي علتونو او عواملو وغږیږو. حریری د نومبر په 4مه په سعودي عربستان کې خپله استعفا اعلان کړې وه. له هغې مودې را په دې خوا په لبنان کې سیاسي وضعیت یو ډول کړکېچن شوی دی. او د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر په پلازمېنه حراري کې پرون وویل چې دا د نوي غوړېدونکي ډیموکراسۍ پیلامه ده. ایمرسن مننګاګوا چې تمه د سبا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي، د حاکم زانو پی ایف ګوند د دفتر مخې ته د زرګونو کسانو یوې غونډې ته وویل: د خلکو غږ د قدرت غږ دی. موږ نن د یوې نوي غوړېدلې ډیموکراسۍ شاهدان یو. د سهشنبې په ورځ 93 کلن رابرټ موګابي له جمهوري ریاسته استعفا وکړه. خبرنمو له ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org. د هلمند والي د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پر لفظ 15 ورځې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې دوام لري، طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي.
ولسوالي کجکي، مسقلا و واشیر است و در جنوبي ولسوالي دیشو است.
په دغو بمباریو کې د لږ تر لږه 2 ملکیانو د وژل کېدو هم ویل شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباریو له زیاتېدو سره د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې.
از سال جاری آمارهای ما نشان میده که تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی 3 برابر افزایش یافته.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت او اپوزیسیون ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغونډ کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. په هلمند کې د هوا له لارې درنه بمباري روانه ده. دا بریدونه د یکشنبې له شپې پیل شوي او د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د هلمند د چارواکو او د افغانستان د دفاع وزارت په باور د دې هوایي بریدونو په ترڅ کې طالبانو د تروریستي روزنو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو او مخدر موادو پر مرکزونو نن 15 مده چې هوایي بریدونه ادامه لري. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په 4 ولسوالیو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو د الوتکو په بریدونو کې تر 80 ډیر طالبان وژل شوي دي. حیات الله حیات وی چې تر دې دمه څلور ولسوالۍ هدف ګرځېدلې.
عملیات ګسترده از طریق هوا مشترک است.
د هوا له لارې ګډ عملیات د ناټو او د افغانستان د هوایي ځواکونو پیل شوي دي. تر اوسه په شمالي او جنوبي هلمند کې په څلور ولسوالیو کې دا بریدونه شوي. په شمال کې په کجکي، موسی کله او واشیر کې، او په جنوب کې په دیشو کې.
جنوبي ولسوالۍ دیشو است.
د هلمند والی تر تیر ماښام پورې په موسی کله کې د 38 طالبانو، په دیشو کې د 13 طالبانو، په کجکي کې د 12 طالبانو او په واشیر کې د 15 طالبانو د وشلو ادعا وکړه. داسې نتایج شوي خبرونه خپاره شوي دي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دغو بریدونو پر مهال نه ملکیان هم وژل شوي دي. خو د هلمند والی وایي چې حکومت ژمن دی چې تحقیقات وکړي. بل لورته د افغانستان ملي دفاع وزارت دا ردوي چې د دې عملیاتو پر مهال دي ملکیان وژل شوي وي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې تر پرون ناوخته پورې په لسکونو اغیزمن بریدونه په هلمند کې ترسره شول.
65 ضربې هوایي مثلا تنها در ولایت هلمند اجرا شوه.
15 شپېته هوایي بریدونه په هلمند کې شوي چې د مخدر موادو 22 فابریکې له منځه تللي، د ماین جوړولو 2 فابریکې له منځه تللي، او د ترهګرو یو دوه مرکزونه له منځه تللي دي. د لویدیځو اژانسونو په باور طالبان هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق له لارې له 200 تر 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. روان کال په افغانستان کې د تریاکو حاصلات زیات شوي دي. تیره اونۍ ملګرو ملتو په یوه راپور کې خبر ورکړ چې سږ کال د تریاکو حاصلات په دغه هیواد کې 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې په هلمند کې سږ کال د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر کوکنار کرل شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباریو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې له دې سره د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې احتمال زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پای پورې موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بمباری د 2016 میلادي کال د همدې مودې په پرتله درې چنده زیاتې شوې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا هوایی بریدونه له دې وزارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي او ډېرې ماسرې دي. نور تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ناټو په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو غوښتي چې د هوایي عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو خوندیتوب ته ډېر پام وکړي. د جرمني خبري اژانس لخوا په وروستیو کې د خبرو شوو شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پای پورې موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بمباری د 2016 میلادي کال د همدې مودې په مقایسه دوه چنده زیاتې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته په افغانستان کې د هوایي بمباریو د زیاتېدو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو پر احتمال د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندېښنه یاده کړه. اغلی صدیقی وایي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه له نړیوالو ځواکونو څخه دا ده چې د هوایي بریدونو پر مهال د له بشپړ دقت څخه کار واخلي څو ولسي خلک د خلکو کورونه او عامه ځایونه زیانمن نشي. هغه شمیرې چې د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره دی ښیي چې د هوایي بمباریو په ترڅ کې د ولسي قربانیانو شمیر د تیر کال په مقایسه درې چنده زیات شوی دی. د ښاغلي صدیقي په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 4,380 ولسي خلک په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې وژل شوي چې له دې جملې څخه 280 تنه په هوایي بمباریو کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شو ارقامو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو اندازه د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 250 زیاته شوي. په دې موده کې په افغانستان کې هوایي بریدونو 215 ولسي وګړي وژلي او 216 نور یې ټپیان کړي دي. د جرمني خبري اژانس وایي امریکایي ځواکونه د روان کال د اکتوبر د میاشتې تر پای پورې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پر اهدافو 3,545 گزارونه کړي. د بشري حقوقو د ډیرو فعالانو په باور د هوایي بریدونو زیاتوالی په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو عام اوسیدونکو له خطر سره مخ کولای شي. په واشنگټن کې د بشري حقوقو د سازمان مرستیال اندرو پارسا وایي په هوایي بریدونو کې نه یوازې دا چې ولسي خلکو د مرګ ژوبلې احتمال زیات دی، بلکې د افغانستان د عامو وګړو او امریکایي ځواکونو ترمنځ د واټن د زیاتېدو سبب کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه اهداف چې د امریکا هوایي ځواک پرې بمباری کوي د دې وزارت لخوا ټاکل کیږي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د امکان تر حده هڅه کیږي چې په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې دقیق اهداف په نښه شي. خاغلی وزیر وایي ټول هوایي بریدونه چې کیږي د افغانستان د دفاع له وزارت سره په همغږۍ کیږي، یعنې دا وزارت د امریکا هوایي ځواکونو ته اهداف په ګوته کوي او هغوی پرې بمباري کوي. له همدې کبله دا هوایي بریدونه ډیر مؤثر دي. د بریدونو له ترسره کولو مخکې رپورټونه په دقیقه توګه څېړل کیږي څو هوایي بمباري په دقیقو اهدافو ترسره شي. امریکایي ځواکونه وروسته له هغې په افغانستان کې هوایي بریدونه زیاتوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې د ترهګرو تعقیبول او په نښه کول له لومړیتوبونو څخه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخکمو په راپور کې په افغانستان کې د امریکا د هوایي بمباری د زیاتېدو په باب د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د اندېښنو په اړه واورېدل چې وایي له دې سره په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاتېږي. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته پام اړولی دی. سفی الله ستانکزي ته به غوږ شو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یو شمېر افغان مشرانو په هلمند ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په لابراتوار د امریکا د هوایي حملو په اړه انتقاد کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د هلمند ولایت ځینو وکیلانو ښایي د دې لپاره په دې هوایي حملو انتقاد کړی وي چې د هغوی په باور ملکیانو ته کېدای شي زیان ورسیږي. یو شمېر نورو بیا په بشپړه توګه د امریکا په لاس د دې کارونو د درولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي الوتکو په هلمند ولایت کې د مخدره موادو لابراتوار نیست او نابود کړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دا خبره هم لیکي چې د هلمند یو شمېر مشران په دې باور دي چې متحده ایالاتونه باید له پاکستان او ایران سره سرحدي سیمې چې د مخدره موادو د قاچاق لپاره کارول کیږي هدف وګرځوي. هغوی په خاصه توګه د هلمند د بارامچي نوم یاد کړی دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې همداراز د ملګرو ملتونو په ولې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان یو لامل دا هم دی چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو تولید زیات شوی دی. په مقاله کې راغلي سکال څه باندې 9000 ټنه نشه یي توکي په افغانستان کې تولید شوی چې د وسلوالو طالبانو د تمویل یو مهمه سرچینه جوړوي. ستراتفور امریکایي خبرونه د افغان جګړې په اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. دا تحلیلي مقاله د جنوبي اسیا د یو تیړونکو فیصل پرویز لخوا لیکل شوې چې د افغانستان د کړکیج د هواري په هدف له پاکستان د امریکا په غوښتنو سرخی. په مقاله کې راغلي چې امریکا په پاکستان کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د پیدا کېدو او وژنې قضیه ته په کتو له شک پرته دا وموندل چې د پاکستان پاوز له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. لیکوال ویلي امریکا چې د نړۍ په کچه تر ټولو قوي پاوز دی بیا هم نه دی توانیدل چې له ځانه کمزورې پاکستانی پاوز دې ته اړ کړي چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پرې کړي. د ستراتفور په مقاله کې راغلي پاکستان د خپل ایجاد له ورځې راهیسې نیابتي جګړې مخته وړي. لومړی سره له افغان مجاهدینو ملاتړ کړي او بیا یې په وروستیو کې د طالبانو ملاتړلی او تر اوسه دې کار ته دوام ورکوي. ستراتفور خبرونه چې د امریکا د جیوپولیټیک او استخباراتو یو ګډ پروګرام دی د فیصل پرویز په حواله لیکي چې پاکستان د ځان د بقا لپاره د نیابتي جګړو او د وسلوالو ډلو د ملاتړ مخینه لري.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
آیا کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوی است؟
د یو د څه خاص راغې چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وبای تر غلې خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې نه سم واده په دریم پور کې په دی اول پور کې زه تکلیف
ډوډۍ څو بجې درکړي؟
زیاتره ودونه وسلوسنه لپاره عذاب ګرځېدل د شي ودونو کې هتا مالدل شي په 12 بجې په 12 نیمه بجې په یو بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. دا د مېلمنو سره یو بل ثابت
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونو کې اوریدل شي.
پا بل پښتو خبرونه کې چې 8 بجې پیلېږي د غرض د ازادي رادیو دوه ځانګړي خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې به د افغانستان په خاوره کې د تپي له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د سترې پروژې عملي کارونه پیل شي. د دغې پروژې کارونه ډېر ځنډنې شوي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم اصلي علت امنیتي ستونزې بولي. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په هیواد کې د ټاپي پروژې د عملی کار د پایل لپاره اړین چمتووالی نیول شوی. دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هرات ته د ګازو د نلیکې په رسیدو سره تخنیکي سروې، ډیزاین او له ماینونو د هغو سیمو پاکول به هم پیل شي چې نلیکه پرې تیریږي.
ټاپي په افغانستان کې یو له مهمو پروژو نه ده. تمه ده چې دا پروژه راتلونکو څو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان خاورې ته د ګازو د نلیکې په رسیدو به تخنیکي کارونه هم پیل شي.
دغه ستره پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي، وسوا 15 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي نلیکه چې د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه له ځینو سیمو څخه تیریږي، د راپورونو پر بنسټ افغانستان به هر کال د دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د دغه پروژې عملی کارونه تر 2000 میلادي کال پورې بشپړیږي. دغه پایپ لاین په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د انتقال وړتیا لري. ټاپي پروژه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پرانیستل شو او اټکل شوی چې 8 میلیارد ډالر به پرې ولګول شي. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې ټاپي پروژه کولی شي چې نږدې 2000 کسانو ته په افغانستان کې کاري زمینی برابر کړي. له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان کولی شي چې په آسیا کې د سوداګرۍ او ترانزیت له لارې خپل رول ولوبوي، خو د دوی په وینا امنیتي ګواښونه لا هم په دې برخه کې جدي ستونزې شمېر. افغان کارپو تاج محمد اکبر په دې اړه وایي
800 کیلومتر از خاک افغانستان او هم نامن
د ملي وحدت حکومت د یاد پروژې د مدیریت توان نه لري او د پروژه لا ستونزو ډکه ده. ټاپي پروژه چې نږدې 200 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي، کچېرې موږ بلابل امنیتي پوستې هم جوړې کړو، د پروژې امنیت نشو ټینګولای.
خغلی اکبر وړاندیز وکړ چې د ټاپي پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ باید ګډ امنیتي کمیسون جوړ شي او په وینا یې چې دا اقدام به پاکستان دې ته اړ کړي چې تروریستي ډلې په پروژه کې خنډ جوړ نه کړي. تر دې وړاندې بیا د افغانستان حکومت ویلي چې د ټاپي پروژې د امنیت ټینګښت لپاره به 4000 کسان وګوماري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سوریه د لانجې د حوالې لپاره موسکو، تهران او انقره یو نوی وړاندیز کړی دی. د سوریه په جګړه کې د څه باندې شپږو کلونو په ترڅ کې تر 3,00,000 ډیر کسان وژل شوي او تر 6,000,000 ډیر کسان هم مهاجرت ته اړ شوي دي. له 2011 کال را په دې خوا د دې جګړې په مهال نږدې 5.5 میلیونه سوریایان په خپل هیواد کې دننه هم بې ځایه شوي. د سوریه د لانجې د حوالې لپاره د نوي وړاندیز په اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
د روسیې، ایران او ترکیې مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلو مشران د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سره راغونډ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په جنوب کې د سوچي په ښار کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته وویل موږ د بهرنیو چارو له وزیرانو، د ځانګړو څانګو له استازو او له دفاعي جوړښتونو څخه غوښتي دي چې لږ نورې هڅې وکړي تر څو دلته په سوچي کې د سوریې د خلکو د غونډې ترکیب معلوم شي او نیټه تعین شي. عمومي نظر دا دی چې په داخل او خارج کې بېلابېلې سیاسي ډلې، همداراز مذهبي او قومي ډلې خبرو ته سرک شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه درې اړخیزې خبرې ډېرې ګټورې بللې. تر اوسه دا څرګندنه ده چې په سوچي کې به کېدونکې خبرې د سولې له نورو خبرو سره څه توپیر لري، ملګرو ملتو په جنوا کې د سوریې د شخړو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او روسیې، ایران او ترکیه بیا د همدې ستونزې د هواري لپاره لیبی مودې را په دې خوا د قزاقستان په مرکز آستانه کې خبرې شروع کړې دي. بل لور ته پرون د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون ډلو غونډه وکړه او ویې ویل چې د هرې بلې انتقالي دورې تر راتګ مخکې باید بشار الاسد له واکه لرې شي. دوی د دې لپاره غونډه کړې وه چې په جنوا کې د نومبر د 28 نیټې د خبرو لپاره یو استازی معرفي کړي. روسیه او ایران په دې لانجه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د هغو یاغیانو حمایت کوي چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د اندونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د اندونیزیا دیني عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلي په مشرۍ له پلاوي سره په پلازمېنه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وټاکل شو. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست و. په ترکیه کې د 233 ښځینه افغان پولیسو روزنه پرون پایل شو. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې د حافظ سعید په نوم هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو ښه چانس شته. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپله استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. او د زیمبابوی راتلونکي ولسمشر په پلازمینه حراری کې پرون وویل چې دا د نوې غوړېدونکې ډیموکراسۍ پیلامه ده.
د ژوند رنگونه.
زما نوم زبیح الله دی. په یوه اتحادیه کې ما شاګرد یم.
د چی شي په اتحادیه کې؟
د باربرای.
باربرای د باربرای کارونه خو واقعا د ډیر لوی مسؤلیت نه خالی نه دي، ځکه چې لوی مسؤلیت لري. کله داسې شوي چې وسایل ورک شوي دي، بار ورک شوی؟
او ډیره داسې پیښې کیږي. په هفته کې خو دوه پیښې یوه پیښه حتمان راځي موږ ته. په دې خاطر چې مثلا زمونږ ته شخصي خلکو کدای دولت په غاړه وای د کیسې ونه کړي. اوس یو زمونږ ته مثلا شخصي نفر دی زمونږ ته کو چې د موټر مثلا غلا نه کو، د چبار نه بروي، د ترافیکي پیښه نه کو، د تښته نه کو.
کله راځي شوی دی چې دا کیسه ډیره لویه شوی ده، تاسو هم پکې پولیسو تتللی یو خو یې تتللی دي؟
هر ورځ موږ داسې کیسه کوي.
خو پولیسو ته زیار ورسېږي؟ خو نو بیا د ماموریتونو خو به اکثره تاسو ډیر عادت
یې مستو پر بخش نه دی، موږ جدا بخش یو، شخصي کار دی. کله مثلا چې ضمانت موږ کو دولت موږ کار نه لري، هغه خو یې چې ما یې کا
خو چې هغه کله باندې اریزه وکړي نو بیا خو بل تزه مجبوري،
هغه مجبوري چې لوړ شو درې موزه مربوط یو مجبوري چې لوړ.
کله کله پولیس پیسې نه اخلي درنه؟
امکان لري شاید.
خا خا
زه کار نه کړم، هغه رئیسان دی ویني هغه.
خا خا ته په کې هغه چې څوکي ډیر مننه ډیر مننه.
داوود ژوند رنگونه مخمود هلمند د والی سرګندونی واورید چې وای په دې ولایت کې د مخدره موادو پر مرکزونو او د غرض طالبانو پر مرکزونو ورستې بمباري ماسرې وي. خود هلمند اکثر اوسیدونکو بیا له دې سره مخالف دي او وای چې ملکی وګړو ته ډیر مرګ جوړ بلاوړي.
ستاسو له پیغامونو
دا نشری تو کی جدید حکومت خپل نه غواړي چې ورکسي او دې خپل په دغه خوشحال به کاروبار ټول د دغه څخه دی ما چې وسلو سمبارونه ټول بس پر ملکیان باندې دي. ما پیغام ورو مکمل ته دغه دی د بمبارونه دي بند کړي. زه د کندهار ولایت نه د اتحاد نیوز خبره کوم شراغه چې دا بمبارو دنه کې نور افغانان ورونه ټول په شهادت رسولي دي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد اکبر اکبر د هلمند ولایت څخه خبر کوم چې دغه بمبارۍ کومه سال کې چې دی کچکبري که یا کارخانې له منځه وړي باید مخکې حکومت ولاړ شي هغه منطقې ته، بیا دوی کولی شي هغه کچکبري کړي. او که دوی له هواله لارې څخه دوی بمبار پر کړي، نو هغه نور غریبان خلک له منځه ځي، هغه اصلي خلک له منځه نه ځي. وسلام.
د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. الله کریم بمباری چې ناتو شروع کړی دي پر کومې دغه باندې مخدره مواد باندې، په دې کښې به عام ولس ته ډېر زیان ورسېږي، ځکه چې د شپې د خوا څخه بمباری کېږي، نو به دا خو په کلو په نورو ساحو کښې دي، عام ولس به ځان ورسره ډېر زیانمن شي. زما نظر دغه وو، خدای دې وکړي چې نه شریع کوي. السلام علیکم.
دا د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو نظرونه چې په هلمند کې د وروستیو بمباریو په اړه څرګند کړي وو. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریا